د ماسګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د ازادي راډیو اوریدونکو د دې خبرونې په جریان کې رپورټونه او خبرونه لرو. اول فریبا ظاهر په دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
څرګنده ته مهمو خبرونو سره ټکي د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې څلور ملکی وګړي وژل شوي دي او خلک د اعتراض په توګه سړکونو ته راوتلي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له هغو کسانو سره چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ژوند کوي خواخوږي وښوده او هغوی د ده په باور د هند د ظلمونو قربانیانو بلل. د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د تېرې شپې تر ګډوډۍ وروسته خپل هوایي فعالیتونه له سره پیل کړل. د خبرونو تفصیل د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د جاروخیلو سیمې اوسیدونکو په دې سیمه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله نن سهار اعتراض وکړ. د دې سیمې خلک وایي چې تېر شپه پر استوګنیزې سیمې د توغندي د لګېدو له کبله څلور ملکي وګړي وژل شوي دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان شامل دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دا توغندي د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل شوی دی او له همدې کبله اعتراض کړی او مړي پر لارې شي دي. د پروان د امنیت قوماندانۍ ویان شایق شورش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي وګړو وژنه تایید کړه خو وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیق پیل شوی دی څو معلومه سي چې دا کسان د چا لخوا وژل شوی دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په نیول شوو کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په طلحه مشهور دی. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې په وینا نوموړي د داعش د وسلوالو لپاره د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود او د بټي کوټ اوسیدونکي دی. د بل نیول سوي کس د هویت په اړه څه نه دی ویل سوي خو زیاته سوي چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. په فراه ولایت کې روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر تر 5500 اوښتی دی. د دغه ولایت معتادینو د درملنې د یوه کلینیک سلاکار پاچا خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا شمېره ورځ تر بلې په ډېرېدو ده. د نوموړي په خبره سره له دې چې هر کال سلګونه کسان د ځانګړې پاملرنې په نتیجه کې تداوي کېږي خو لا هم دا شمېره ډېرېږي. پاچا خیل ازادي راډیو ته وویل ډېری ځوانان د ګاونډیو هېوادونو مخصوصا له ایران څخه راځي.
بیش از 80% از نه در کشورهای همسایه به خصوص کشور ایران که نه به خاطر پیدا نمودن کار می روه و اونجا کارهای شاقه و سنگین است رو به مواد می روه.
بیکاری او بیوزلی په افغانستان کې په نشه دخته که دو اصلی لاملونه بلل سوی دیم. زمر جاقل از دیر رو یاوری. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له هغو کسانو سره چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ژوند کوي خواخوږي وښوده او هغوی د ده په باور د هند د ظلمونو قربانیانو بلل. عمران خان له هند څخه د پاکستان د بېلېدو د 2 کلیزې د لمانځلو پر مهال نن په یوه بیان کې ویلي چې د خپلواکۍ ورځ د خوښۍ یو فرصت دی خو دی وایي د کشمیریانو د وضعیت له کبله خواشینی دی. نوموړي د هند تر ولکې لاندې کشمیریانو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان یې تر څنګ ولاړ دی. په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر عارف علوي نن په اسلام آباد کې د مراسمو پر مهال ورته پیغام ورسوه او د هند تر ولکې لاندې کشمیریانو په درد یې ځان شریک وباله. د پاکستان ولسمشر دغه راز له هند سره د احتمالي جګړې د پیلېدو په صورت کې سیمې او حتی ټولې نړۍ ته د ګواښ خبرداری ورکړ.
هم پر اگر جنگ مسلط کی گئی تو یہ جنگ صرف دو ملکوں کی جنگ نہیں
دوی کموج جګړې ته ارس وونو دا به یوازې په دوه هیوادونو پورې محدود پات جګړه نه وی بلکې سیمه او ټوله نړۍ به عواقب احساس کړي. حتی اوس موږ له هندي مشانو څخه غواړو چې شرایط داسې حد ته ونرسوي چې بیرته ترې راګرځیدل ناممکن وي
جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې مسلمانان له تېرې اونۍ راهیسې چې نوی ډیلي د هندي کشمیر د کورواکۍ د پای ته رسولو اعلان وکړ له محدودیتونو سره مخامخ دي. د هند اقدام د پاکستان سخته غوسه راپارولې ده او له همدې کبله یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم نن د دغه هیواد د خپلواکۍ په مناسبت وینا د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په مرکز مظفر آباد کې وکړي. د هنګ کنګ نړیوال هوایي ډګر د پولیسو مظاهرچیانو ترمنځ د تیرې شپې تر ګډوډۍ وروسته خپل هوایي فعالیتونه له سره پیل کړل، که څه هم له نن سهار د وړاندې پلان سوي پروازونه ترسره کیږي خو لا هم ځینې الوتنې ځنډیدلې او ځینې لغوه سوي دي. هنګ کنګ د نړۍ یو له ډیرو بوختو هوایي ډګرونو لري. دغه مظاهرې چین ته د مشکوکو مجرمانو د سپارلو پر لایحې په اړه د اعتراضونو له کبله راپورته سوي دي. منتقدین وایي چې د چین محاکمو ته د دغو کسانو په سپارلو به دا غوی حقونه له خطر سره مخامخ سي. د هنګ کنګ مشري دیموکراسي پلوه اعتراض کوونکو ته تر اوسه د هر ډول امتیاز ورکول څخه ډډه کړې ده. هنګ کنګ چې په خوا د برېټانیا مستعمره و، په 1990 میلادي کال کې د کورواکۍ او ازادۍ په تضمین چین ته وسپارل شو. او د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغو څرګندونو سره همغږي ښودلی چې وایي د واشنگټن په باور په روسیې کې د تیرې اونۍ چاودنه د دې هېواد د توغندیو پروګرام سره چې د ساوت یا ژغ له سرعته چټک دی ارتباط لري. په هغه چاودنه کې 15 کسان وژل سوي ول. دغه روسي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې واشنگټن چمتو نه دی ټینګار وکړي چې دا یو اټومي چاودنه وه، خو دا باور لري چې په هغه کې رادیواکټیو مواد شامل ول. ټاکل سوی وه نیو نوک سار شار چې تر څنګه دا چاودنه سوي نن تخلیص خو دا اقدام لغو سو. د خبرونو پای
د ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو معلومات درکړو.
د شنه ده چې په ځینو منطقو کې به وربند کیږي او په ځینو کې به نه کیږي، او هغه به یوازې له امریکایانو سره کیږي. منطقي ځکه نه ده چې امریکایان خو اکثرت په بیسونو کې دي. او
په دې خبرونه کې به همداراز تاسو ته له کونړ په یو رپورټ کې دا معلومات وړاندې کړو.
بازار نو دکانونه نو کلینیکونه نو او تعلیم کچا هم ډیر سپاتې، مثلا جماعتونو کې به هلکان درسونه ویل، جنکۍ درسونه به هم نه ویل، ټلیفونونه هم موجود نو، ریاستونه په کرایه کورونو باندې.
په دې خبرونه کې به په یو بل رپورټ کې واورئ چې په افغانستان کې د رګبي لوبي ولې وده کړې ده او د رګبي د ټیمونو شمیر څرنګه زیات شوی دی. په همدې خبرونه کې تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. د افغانستان د جمهور رئیس ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هلو ځلو ټول جزئیات له دوی سره شریک سوي دي. د جمهور رئیس ویاند ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره د خبرو اترو دور پیل کړي، ټول د دغو مذاکرو جزئیات له دوی سره شریک کړي او د افغانستان حکومت هم خپل ملاحظې ورته وړاندې کړي. په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې تر کومه رسیدلې دي؟ رحمت افغان په دې اړه یو تحلیلي رپورټ لري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د امریکایي او طالب لاو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې هر ډول پرمختګونه له افغان حکومت سره شریکول، خو دا ځل بیا هم په تمه یو چې د ترسره شویو بحثونو پایلې له افغان حکومت سره شریکې شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د شهر شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ خو ګورو انتظار کوو چې څه وخت اعلان به وشي. په خوا کې تاسو خبر یاست د افغانستان حکومت د ټولو هغه پیشرفتونو څخه خبرو چې د خبرو اترو په جریان کې د امریکا او طالبانو منځ، یعنی د افغانستان حکومت هر وخت د هغه مسایلو نه خبر کېدل او ورسره دغه مسایل مطرح کېده. تاسو خبر یاست شیخ الله خلیلزاد صاحب هم په کابل کې پاتې شو نږدې یو هفته او ټول مسایل باندې خبرې سوي دي. اما دا چې کوم خاکه شریک شوی هغه خبر نه دی، درست خبر نه دی.
د تیرې دوشنبه پر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکرات پای ته ورسیدل او دواړه لوري له خبرو راضي ښکارېدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په خپل ټویټر پاڼه یاد مذاکرات ګټور بللی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاذ زلمی خلیلزاد ویلي و چې د یو باعزت او دائمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. له دې وړاندې زلمی خلیلزاد ځات څنګه کړی و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو داسې تضمین چې افغانستان به د تورستانو په مرکز نه بدلیږي. بین الافغاني مذاکرات او اوربان له طالبانو سره د خبرو مهم ټکي جوړوي. زلمی خلیلزاد په ورور ویلو چې په څلورو واړو ټکو به په یو ځای توافق کیږي. بلخوا پخوانی طالب چارواکی چې د قطر مذاکرات له نږدې څاري وایي چې د طالب او امریکایي پلاو ترمنځ له توافق وروسته به د اوربان او د حکومت د ډول په اړه مخامخ خبرې په بین الافغاني مذاکراتو کې وسی. له دغه ډلې نظر محمد مطمئن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
داسې نه ده چې په ځینو منطقو کې به اوربند کیږي او په ځینو کې به نه کیږي، او هغه به یوازې له امریکایانو سره کیږي. منطقی ځکه نه ده چې امریکایان خو اکثرت په بیسونو کې دي او په ښارونو کې دي چې هلته هغه هم د حکومت په وا کې دي، نو که اوربند وسي که ونه سي هغه نتیجه به نه وي.
بلخوا ولسمشر محمد اشرف خانی افغان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د ځواک استعمال د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو اصلي دنده ده او د سولې د تړون تر تصویبېدو دی په جدیت سره خپلې دندې ترسره کړي. تر اوسه هم معلومه نه ده چې د سولې نه هم پړاو خبرې به پیل سي که نه، او که پیلېږي نو کله او چیرته به وي.
په افغانستان کې پر سوله خبرو ته ادامه ورکوو. پرون په خوست کې د ښځو د ځینی د حقونو د یو شمېر مدافعانو د ټولنو استازي سره رایو ځای سوي ولسي ټولنې څخه هم خلک ښځې ورغلي وې، او دوی د سولې ټکرای په نوم یو غونډه جوړه کړې وه. په افغانستان کې د جګړې پر دواړو خواوو غږ کړی چې دوی نور جنګ بس کړي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل د دغې غونډې په اړه چې پرون په خوست کې جوړه سوې وه رپورټ وړاندې کوي.
د سه شنبه په ورځ لسګونو خوستیو پیغلو او میرمنو د جګړې د ښکېلو خوا وغوښتل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره بین الافغاني خبرې وکړي. دوی چې د سولې ټیکري تر عنوان لاندې یوې برنامې کې راټولې شوې ده هم وویل د جګړې دوام به ښکېلو خواوو ته په راتلونکي کې له پښیمانۍ پرته بل هیڅ ګټه په لاس ورنه کړي. مدني فعال محبوبه سعادت ویل تر هغه چې په افغانستان کې ښکېلې خواوې په خپلو کې د سولې خبرې اترې او جوړجاړی ونه کړي سوله نشي راتللی. د سولې ټیکري د برنامې خزینه ګډونوالو د افغانستان د ملي بیرغونو له رنګونو جوړ ټیکري په سر کړي ول. د خوست د ولایتي شورا غړي نعبی عمری وایي ښځې هیڅکله جګړه نه غواړي ځکه جګړه ورڅخه د کورنۍ غړي اخلي.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یتیمانو، زموږ په د خلکو او زموږ په د خویندو باندې ورخ میږي. دا جنگ هیڅ معنا نه لري. وای وخت به تیر وي، بیا په لاسونه مروړی او څه به نه وي.
د سولې ټیکري په برنامه کې یو شمېر پیغلو د سولې په باب برابرې کړي مقالې ولوستي. د سهیلا نوري په نوم یو فعال په خپله مقاله کې سوله د ژوند ډالۍ او د بدمرغیو څخه د خلاصون یوازنۍ لاره وبلله او زیاته یې کړه:
که هر څومره یې وستایم کمه به وي دا چې نننۍ راټولېدنه د سولې اختریز ټیکري تر عنوان لاندې ده، نو زموږ خویندو ته دا پیغام راکوي چې د سولې په خبرو کې او د سولو په هڅو کې زموږ ونډه څومره مهمه او اړینه ده.
خوست والی محمد حنیم فدایی چې د سولې ټیکري پروګرام تابعای کړی و د دې پروګرام د مخ په تړاو وویل:
مونږ د سولې د اختریز ټیکري اساسي پیغام دا ده چې په جګړه کې نه سوله شته، نه اختر شته، او نه زموږ د خویندو ټیکری خوندي دی. د ښځو ټیکری دا د دوی عفت دی، دا د دوی عزت دی، او دغه عزت متاسفانه هغه خلک چې په جګړه باندې اصرار کوي دغه ټیکري ته بی حرمتی کوي، بی عزتی کوي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ویناوالو د افغاني سولې په اړه د مذاکره کوونکو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې ښځو ته ونډه ورکړي. په پای کې یو شمېر مخکښو خزینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د ولایت مقام له لورې ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
موږ جنګ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانۍ نه غواړو، موږ آبادي غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
اوس په ورسو کونړ ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په نورستان کې د ټولنیز وضعیت په اړه یو رپورت جوړ کړی دی. وایي په دغه ولایت کې په وروستیو څو کلونو کې ډېرې زیربنایي پروژې جوړې سوي دي، ډېر پرمختګ سوی دی، او خلک د اوس سهولتونه د پخوا سره څرنګه پرتله کوي. روح‌الله انوري به یې رپورټ وړاندې کړي.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي وایي پخوایي په ولایت کې کومه ودانۍ نه وه موجود. دولتي ادارو ته داسې کورونه په کرایه نیول شوي وو چې په هیڅ ډول د اوسېدو وړ نه وو. سړک تنګ او په نشته حساب وو. د لوی لارې په اوږدو کې پلونه نه وو. د روغتیا، تعلیم او د ژوند په هره برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. محمد اساق سیرت او محمد الله ازادي راډیو ته وویل
غریبانو وروره جامه خرابه، زندگی خرابه، خپلنا اسکنه ټول خرابه. پیادل بدیز نه شپې به مونږ کونړ د جوتور چالو کا روز پنځه ورځ پیاده مزل به کوم بدلو. تعلیمي کچه زمونږ مختلاله او سرکونه برابر شو، موټر خاوندان شو، موسوټو ریاستونه جوړ شوي دي، مکتبونه جوړ شوي دي.
نه مکتبونه وو، نه مدارس مدرسې وو، او نه سرکونه وو، هیڅ هم نه. کلیوالي ژوند یا د خلکو باندې ته بتله دغه ژوند مشکلاتونو سره مخامخ وو. کله چې مریضان پیدا شو کټ کې به دا کول او تقریبا د پیش نیم لاره پورې ننګلام پورې مونږ په همداسې په شا او په کټونو به وړو لاغې نو آخوا ته بیا موټر وو. اوس مشکلاتونو سره مخامخ وو او سرکونه جوړ دي، مکتبونه فعال شو، مدرسې فعال شو، جوماتونه فعال شو، او ښایسته ښار دي، خپل تجارت عدد شو، دوکانداري باندې عدد شو.
ښځې هم له روان حالت یو څه خوښي ښکاري. شازیه وای
بازار نو دکانونه نو کلینیکونه نو او تعلیم کچه هم ډیر رسپاتی. مثلا جماعتونه کې به الکان درسونه ول، جنکی درسونه به هم نو ول، ټلیفونونه هم موجود نو. ریاستونه په کرایه کورونه باندې وو، مثلا ولایت مقام هم په کرایه کور کې وو. ډیر مشکلات سره مخامخ. الحمدلله ډیر تغیرات راغلي. مثلا پول چکنه جوړ شوې، سرکونه دی ورس کې چې دی اصل نجات موټر راځي تک او راتک کوي. ډیر په اسانی سره مونږ دې ځنه کونړ او جلال آباد ته شو بیرته راتلی شو. تعلیم په برخه کې خزینه استادان هم موجود دي، اوس جنکی هم مکتبونو ته راځي.
خلک وایي که څه هم چې په تیرو شپږو کالو کې د نورستان آبادۍ او رغونې ته زیاته پاملرنه شوې، خو له مرکزي حکومت د نورې مرستې او پاملرنې غوښتنه هم کوي چې څو یاد ولایت د نورو ولایتونو په شان پرمختګ وکړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په یو ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل د دولت مشرتابه ورسره د نورستان د آبادولو پوره ژمنه کړې ده.
د جهاد مابولس مشر او د هغوی د کابینې په توجه به نورستان د انکشاف داسې مسیر طی کوي چې بېمثاله به وي. څنګه چې د دارالامان د کمپلیکس د افتتاح په وخت کې جهاد مابولس مشر وفرمایل چې نورستان مرکز پارون به داسې یو خار جوړو چې همسایګان ورباندې رشک وکړي.
خلک وایي که مرکزي حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي نو نورستان به آباد شي، چې ورته به د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو توجه راماته شي. نو هر کال به افغان حکومت له همدې لارې په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کړي.
تاسو لا پیغامونو
شاهزاده نازنه يم پیغام فریدم د ازادي اراده تا د چې د نظامی شهیدان او معلولین د لپاره د رئیس جمهور د خانه امر دی چې یو نمره زمکه د یو تبعید ورکل شي. د کونړ ولایت د شهیدان او معلولین په بعض ولایتونو کې لکه د ننګرهار په ولایت کې دغه ورونو چې هلته ورته نمره ورکړل شي هغې ته توجه شروع شوې ده. بدبختانه چې په کونړ ولایت کې دا چې محترم والي صاحب د دغه خلکو لپاره یو شارک وعدم کړی ده او ځمکې مې ورته په نښه کړي دي، خو کار ډېر په ټکنۍ سره روان دی دلته په کونړ ولایت کې. زما د محترم والي صاحب نه او د ښاروال صاحب نه غوښتنه ده چې د دغه مظلوم قشر لپاره زر تر زره تاسو د دغه په کار باندې اقدام وکړئ. الله رب العزت به تاسو ته اجرونه درکړي. ستاسو ورور شهزاده نازینه د نظامي شهیدان او معلولینو رئیس په کونړ ولایت کې.
مکتب محمد انوار محزون د فاریاب ولایت خبره کوم المار د ولسوالۍ څخه زما دا پیغام و اشرف غنی او طالبان د شیالتي جوړتي دامه ور کړی ده او دلته پټاونه طالبان کی ملکیان لري او هلته چاپو دامه پیدا کړی ده ملکیان پکښ لري او دوی خو دې څه درسوي پر راملات و کی دا افغانستان خلک دي ولې دا چې ورسره و کی او بل دا غشتنه ده چې په اړه پوره یو د بل یو قربان سره و کی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا د ازادي رادیو د اوس هم سیمه ایز موضوع را اخلو. تاسو خبر یاست چې د اگست په 15 نیټه باندې د هند حکومت د هیواد د اساسي قانون درې سوه او یم ماده لغو کړه چې د دې مادې لغو کېدو سره د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې هغه ځانګړی قانوني موقعیت چې دوی درلود او یو ډول خودمختاره اداره یې درلود هغه موقف د دوی لغو سو. د کشمیر خودمختاره ادارې خپل سیمه ییز پارلمان درلود، سیمه ییزې پرېکړې خپله کولې چا په دغه منطقه کې د مځکې د اخیستلو اجازه نه درلوده. د بودیجې په برخه کې، د بهرني سیاست په برخه کې او د امنیت په برخه کې دوی د هند مرکزي حکومت تر کنټرول لاندې و، خو نورې سیمه ییزې پرېکړې خپله کولې. خو کله چې دغه درې سوه اویایم ماده ختمه سوه، جموں کشمیر منطقه مستقیما د هند مرکزي حکومت تر واکمنۍ لاندې سوه او له دې سره د پاکستان حکومت شدید مخالفت وکړ. د اگست 15 نیټې راهیسې په کشمیر کې سخت بندیز دی. د هند زرګونه اضافي امنیتي ځواکونه جمو کشمیر ته لېږدول سوي دي او په دغه سیمه کې د موبایل ټلیفونونو، د انټرنیټ پر شبکې او حتی د کورنیو ټلیفونونو لینی ټلیفونونو پر استفاده باندې بندیز و. خلکو ته اجازه نه ورکول کېده چې دوی ډله ډله وګرځي. خلکو ته ویل سوي چې دوی به دوه دوه یا یو یو تګ راتګ کوي. د اف پی د فرانسې د خبري اژانس په حواله د هند چارواکو ویلي چې سوکه به دوی دغه بندیزونه چې لګول سوي وو کموي. د ازادي راډیو همکار ظفر کریمی د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
AFP اجانس لیکي د کشمیر گورنر په هغه سیمه کې د کرفیو د نرمولو اعلان کړی دی. ساتیا پال ملک ویلي دي چې د زیارت پر ورځ د هند د ازادۍ د جشن تر تیرېدو وروسته په غزبندیز کې نرمي راولي. د ټلیفون او انټرنیټ نظام به هم له یوې اونۍ تر لسو ورځو کې په قرار قرار بحال کړي. هندي حکومت د اګست په پیل کې د خپلې ولکې لاندې کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ. له دې وړاندې حکومت د کشمیر کلو او کوڅو کې زرګونه سرتیري ګمارلي، کرفیو لګولې او مواصلاتي نظام یې پرې کړی دی. خو دې کار هم د سیمې خلک په مکمله توګه له احتجاج کولو منع نه کړی شو. د جمعې لمانځه وروسته احتجاج وشو چې د امنیتي سرتیرو لخوا ورباندې اوښکې بیونکي ګیس وکارول شو. هندي حکومت د نهې پر ورځ دا ومنله چې په ځینې ځایونو کې د امنیتي سرتیرو او خلکو ترمنځ نښتې شوي دي چې د حکومت په وینا د شرپسندو پر ضد یې کاروایانې کړي. د کشمیر په لویو جوماتونو کې د جمعې د مانځه اجازه نه وه او یوازې په وړو جوماتونو کې خلک د جمعې مانځه ته پرېښودل کېدل. د AFP په یوه ویډیو کې ښکاري چې د سرینګر په سوره سیمه کې سلګونه مظاهرین جمع شوي او نارې وهي چې موږ ازادي غواړو او انډیا استانه شه. په دې مهال د مظاهرینو د څارنې لپاره درې هلیکاپټرې هم په فضا کې لیدل کېږي. په 1947 میلادي کال کې له برطانیې له ازادېدو وروسته کشمیر د پاکستان او هند ترمنځ وویشل شو. له دې وروسته هغه سیمه د دواړو ایټمي هیوادونو ترمنځ لانجمنه پاتې شوې او د دوی ترمنځ په دریو کې دوه جنګونه د کشمیر په سر شوي دي.
نن د پاکستان د خپلواکۍ جشن دی. د اگست 14 نیټه د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي چې دوی به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي او رسمي لیک راستوي. سبا د اگست 15 د هند ملي ورځ ده. د رپورټونو پر اساس د هند په لویو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر د دغه جشن د لمانځلو لپاره نیول سوي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د رپورټونو پر اساس په افغانستان کې د رګبي لوبه د ودې په حال کې ده او د رګبي د ټیمونو شمیر زیات سوی دی. په افغانستان کې له جګړې، بېوزلۍ او نورو ستونزو سره ځوانان او زلمیان له سپورټ سره ډېره علاقه څرګندوي. دا چې د رګبي سپورټ څنګه زیات سوی، په دې اړه به سالی محمد سالی د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ جزئیات وړاندې کړي.
شاوخوا دیش تنه تنکی زلمیان د کابل په یو میدان کې چې دوړي او خاوري پکې بادیږي په رګبي مسابقه بوخت دي. په داسل کې چې هوا توده ده، پر دوی خولي بهیږي، خو دوی په ډیر شوق د توپ د ترلاسه کولو هڅه کوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د رګبي لوبې په اړه څه نو اورېدل سوي، خو خلک له فوټبال، کرکټ او باډي بیلډینګ سره ډېر بلدي. شپاړس کلن لطف الله کاظمي چې د لیسې زده کوونکی دی، مخکې د فوټبال مینهوال و. هغه د فرانسې خبري اژانس ته وویل هڅه کوي په نړیواله سطحه وځلیږي.
په لومړیو کې مې پر دې فکر کاوه چې ګل ساتونکی چیرې دی او دا څه ډول لوبه ده، خو کله چې رګبي ته راغلم زموږ استاد عبدالحبیب بخشي قوانین وضع کړل او په ټولو یې وپوهول.
په تیرو څو کلونو کې د رګبي مسابقې په اړه د خلکو پوهاوی د دې سبب سوی چې په افغانستان کې دغه لوبه وده وکړي. سټیفن بروکینګ چې بریتانوي او د افغانستان د رګبي فدراسیون سلاکار دی، وایي ډاډ لري چې افغانان د دوی فزیکي حالت ته په کتو دا وړتیا لري چې په رګبي کې هم ښه وځلیږي.
فکر کوم چې دوی مهارتونه، فټنس او قوت لري. تاسو پوهیږئ چې ځینې ډېر تکړه افغانان هم شته چې په 15 کلنۍ کې هم ښه دي. موږ پر اوو کسانو تمرکز کړی چې د 15 کسانو په نسبت د دوی د مهارتونو وده آسان کار دی. دا داسې لوبه ده چې ورباندې پوهېدل آسان دي. فکر کوم چې افغانستان به کرار کرار د رګبي 15 کسیز قوي ټیم ولري.
رګبي چې د هګۍ په څیر د یوه بیضوي شکله توپ په مرسته ترسره کیږي، هر ټیم هڅه کوي چې توپ د مقابل ټیم د ګول ساحې ته دننه کړي. په اصل کې هر ټیم 15 لوبغاړي لري چې د توپ د ترلاسه کولو پر مهال له زور او فشار څخه هم کار اخلي. خو د رګبي لوبې روزونکي عبدالحبیب د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دوی رګبي لوبه تر نورو فرق لري. د ده په خبره د دوی د رګبي په لوبه کې یوازې ورو تماس یا ټچ کولو ته اجازه سته. خود عبدالحبیب په خبره د مسابقې لپاره مناسب میدان نه لري.
موږ ځکه ټچ رګبي غوره کړي چې میدان مو ډېر خراب دی، کالکان ولویږي، خدای مکړه لاس پښه یا بل ځای ژوبلیږي.
د فرانسې خبري اژانس لیکلي په افغانستان کې رګبي لوبه د ودې په حال کې ده او په کابل کې د ټیمونو شمیر 300 ته رسیږي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې جوړ شوي دي. د رګبي فدراسیون ویان عارف وردګ ویلي چې شپږ نور ټیمونه په ولایتونو کې فعال دي. که څه هم افغانستان د رګبي نړیوالې ادارې غړیتوب نه لري، خو د آسیایي فدراسیون لخوا ملاتړ کیږي چې د لوبڅارو او کوچونو په روزنه کې ورسره همکاري کوي.
د سالی محمد سالی رپورټ مو اوریدو. په ورسو زموږ همکار اسمت څاروان ته دی وایي چې د سناپ په نوم یوې کمپنۍ داسې عینکې جوړې کړې دي چې تصویر او ویډیو 3D یا 3D بودی ښکارا کوي.
د ټکنالوژۍ د تولیداتو یوې کمپنۍ د سپیکټیکلز 3 په نوم حیرانوونکي عینکې جوړې کړې. د دې عینکو ځانګړتیا دا ده چې ویډیو او عکس ته اضافي بودونه او ژورتیا ورکوي. د راپورونو له مخې سناپ کمپنۍ د دغو لمرینو عینکو وروستی ماډل نندارې ته وړاندې کړی دی. سپیکټیکلز 3 عینکې نازکې یا ظریفې جوړې شوې او دوه HD کمرې لري چې ویډیو او عکسونه پرې ثبت کړي. دا عینکې تصویرونه او ویډیوګانې له وتلو راوتلو برخو سره ثبتوي. په بله ژبه دا عینکې تصویرونه او ویډیوګانې په 3D بودی بڼه ثبتوي. پر دې سربیره ورچوال افکټونه ورزیاتولی شي. د عینکو کارونکي په لاره 3D بودی فلټرونه زیاتولی، د خپلو دوستانو 3D بودی عکسونه اخیستلی او ثبتولی شي. حاضر دمه په دې عینکو یوازې یوه دقیقه ویډیو ثبت کېدی شي، خو وروسته به میموري یا حافظه زیاته شي. اوس د دغو عینکو بیه 380 ډالره ټاکل شوي او په پام کې ده چې له راتلونکي مني څخه پیرودونکو ته وسپارل شي. په پیل کې به کم شمیر خلکو ته وړاندې شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو په خبرونه کې واردل چې نن د اگست 14 د پاکستان د خپلواکۍ د کلیز په مناسبت مراسم وو. د پاکستان جمهور رئیس نن وویل چې دوی دغه مراسم د هند د کشمیر د خلکو سره د همبستګۍ په نوم لمانځي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مظفر آباد ته چې د پاکستان تر واکمنۍ لاندې د کشمیر مرکز دی ولاړ او د مظفر آباد په سیمه ییز پارلمان کې وویل
اوس د نړۍ نظر په کشمیر دی. دا اوس پاکستان پورې اړه لري چې د کشمیر معامله په نړۍ کې نوره څرنګه راپورته کړي. زه نن د دې ایوان مخامخ ذمواري اخلم چې زه به د کشمیر آواز پورته کولو استازی جوړیږم.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم ویلي چې دوی به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي او له هغه ځای څخه د دې شورا څخه د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. عمران خان د مظفر آباد پارلمان ته نن د خپلو خبرو په جریان کې وویل
زما په نظر د هند وزیر اعظم نریندرا مودی یوه استراتیجیک تیروتنه وکړه. هغه خپل آخري کارډ ولوبولو. زما په خیال دا به نریندرا مودی او بهارتیا جنتا پارټۍ ته ډېره ګرانه پرېوځي، دا ځکه چې هغوی د کشمیر موضوع نړیواله کړه.
بهاراتیا جنتا پارټي د هند د هندو نېشنلستانو ګوند دی. اوس په ورسو فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د فاریاب په ګرزوان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د طالبانو د دوو عمده قمندانانو په ګډون 14 طالبان وژل شوي دي. د 209 شاهین قول اردو په یوې خبر پاڼه کې راغلی چې په دغو عملیاتو کې 10 تنه وسلوال طالبان ټپیان شوي او 4 نور ژوندي نیول شوي دي. اعلامیه د عملیاتو ځای د ګرزوان ولسوالۍ بهارک او علي آباد کلي ښودلې، خو د وخت په اړه څه نه دی ویلي. د غرض اعلامیه د وژل شوو طالب قمندانانو نمونه قاري اسمت الله او قاري محبوب الله ښودلې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د جاروخیل سیمې اوسیدونکي په دې سیمه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله نن سهار په اعتراض راوتلي دي. د دې سیمې خلک ادعا کوي چې تېره شپه پر استوګنیزې سیمې د توغندي د لګېدو له کبله 4 ملکي وګړي وژل شوي دي چې یوه ښځه او 4 ماشومان دي. دوی ادعا کوي چې دغه توغندي د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل شوی دی. د فرا ولایت روغتي مسولین وایي په دې ولایت کې په نشي موادو د اخته کسانو شمیر تر 1500 هم اوشته دی. دغه ولایت متادینو د درملنې د کلینیک سلاکار پاچا خیل ازادي رادیو ته ویل چې د شمیره ورستر بل په ډیره دوده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له هغو کسانو سره چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ژوند کوي خواخوږي ښودلې او هغوی د ده په باور د هند د ظلمونو قربانیان بللي دي. عمران خان له هند څخه د پاکستان د بیلېدو د دعویم کلیزې د لمانځلو پر مهال نن په یو بیان کې ویلي چې د خپلواکۍ ورځ د خوښۍ یو فرصت دی، خو دی وایي د کشمیریانو د وضعیت له کبله خواشینی دی. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم نن دغه هیواد د خپلواکۍ په مناسبت وینا د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلازمینه مظفر آباد کې وکړي. د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر د پولیسو او مزایرچانو ترمنځ د تیر شپې تر ګډوډي وروسته خپل هوایي فعالیتونه له سره پیل کړل.
اوریدونکو د پاکستان صدر اعظم تاسوار ویل چې په مظفر آباد کې وینا وکړه پارلمان ته. دغه وینا جزئیات تاسو زموږ په پاڼه باندې اورېدلای شئ، ورسته به په خبرونو کې هم درته جزئیات وړاندې کړو. اوس به ورسو خان محمد سین ته چې د دې ساعت د ازادي راډیو سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان له 19 کلونو نه د لږ عمر د فوټبال ټیم د آسیا د مرکز په سیالیو کې 4 مقام خپل کړ. دغه ټیم د سه شنبې په ورځ د آسیا د مرکز په وروستۍ سیالۍ کې 2-0 په مقابل کې د ایران پر وړاندې ماته وخوړه. د افغانستان د فوټبال له 19 کلونو نه د لږ عمر ورزشکاران په مجموع کې 4 سیالۍ ترسره کړې چې د ازبکستان او ترکمنستان له ټیمونو سره مساوي او د تاجکستان او ایران پر وړاندې ماته وخوړه. دغه سیالیو د اتلوالۍ د ګټلو لوبې سبا پنجشنبه د ایران او تاجکستان د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. مخکې له دې د افغانستان له 19 کلونو نه د لږ عمر د فوټبال ټیم په خپل دریمه سیالۍ کې 1-3 په مقابل کې د تاجکستان پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د انګلستان د معلولینو د کرکټ ټیم افغانستان ته په 12 منډو ماته ورکړه. افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د انګلستان ټیم کچا وګټله او خپلې د توپوهانه پریکړه وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک وایي د انګلستان ټیم د وو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته 120 منډې هدف وټاکه. افغان لوبغاړو شیرین آغا او جمیل شاه د سیالې ډلې دوه دوه لوبغاړي وسوځول، خو افغان لوبغاړو د خپلو نهو غړو په سوځېدو سره 138 منډې جوړې کړې. د افغانستان معلولینو کرکټ ټیم په نړیوالو سیالیو کې تر اوسه درې لوبې ګټلې او دوه یې بایللې دي. ټاکل شوی نن د انګلستان او هندستان د ټیمونو ترمنځ وروستۍ لوبه وشي. مسی له خپل پخواني هم ټیم نه غوښتي چې نیو کمپ ته بیرته وګرځي. مسی ویلې خوښ نه دی چې نیمار په ریال مادرید ټیم کې وګرځي. د جرمني له پارسیان نه د نیمار له جلا کېدو سره اوس مسی هم په دغه قضیه کې ښکېل. مسی دوه کاله مخکې هم ډېره هڅه کړې وه چې نیمار په بارسلونا ټیم کې پاتې شي چې د ام اس این مثلث روغ پاتې شي. په ورته وخت کې سان ورځپاڼه وایي که رونالد مادرید بریالی شي نیمار برنابنو ته ولېږدوي د فرانسوي لوبغاړي پل پوګبا له جذبولو لاس په سر کېږي. دغه ورځپاڼه ادعا کړې چې ریال مادرید له نیمار سره ژمنه کړې چې که